دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلیو سیمه کې طالب اسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان ویلي دي چې د سرمنشي ځانګړی استاذ طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لوتونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې نیول شوی دي. طالبانو په ځنیو لوړپوړو چوکیو تازه کسان ګمارلی. طالب وایي چې بهولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د پریکړې لمخې د لوړو زده کړو په خوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه، قاضي صلاح الدین ایوبی چې په خوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو د زابل د امنیا قومندانۍ په توګه، او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. طالبان له دې عمله تر نیوکې لاندې دي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه دی نیولی او غیر مسلکي کسانې په دندو ګمارلې دي. نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام پایلو به کې پاکستان او انګلستان سره مخامخ کیږي. دوبا په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي چې د افغانستان 2:30 بجې کیږي. انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو به کې هند او پاکستان بیا نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم رشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هی لکړه او داړی ورکړه چې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. او د خرسون خار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د خار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شن به ماخام په یو ویډیو پیغام کې وویل چې تر دې ماخامه پورې د دفاعي ځواکونه د خرسون د څباند شپې ته سیمو کنټرول اخیسته دي. د دې لپاره تر دې دمه د بمونو شندونکو 2014 توکي هم کشف او لمنځه تللی دي. ډیره مننه چې را سره وي او خبرونه او در خوای نور مهم مطالب مور سره واوري. د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درسي ساعت خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمیر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی، طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتح شو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهذج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بیلابیلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر لراتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل لمنځه ولاړل او ودانۍ زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه و، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قرباني هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابیږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه شو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هېواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد لمغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتړ لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره، کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و، هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود، او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل شي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې یوه کې، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځایناستي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځایناستي ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول الله مرید امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1319 کال پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و، ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان سو وکړله. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همداسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Thank you. هوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو شوند پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زما زدی دی پتما شازری را نخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بلکو راتو صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بلکو راتو صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقتا دای شکل زور گروی دا پاتی شوم زورتا میران خبر نوم خلقا دای شیخ لزو سرو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوب ویدا زخول دی دالا ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوب ویدا دوی سال زیری هم پوپا انتظار مرام دا زونو تا لارا لندی دا درگو کی نخی بی ٹولی دا وفا زیرا نخکار کلو مست دل روبا درگو کی نخی بی ٹولی دا وفا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شوند پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بایین مدام پڑیر اخلاص سره اکرو دا کلام غمز دستا شما ستا بایین مدام دامی لطا سره ده حدو پیمان پو کشن دستا تل بلرم پام دامی لطا سرا دے حدو پیمان پوچو شنگستا تل بل رمپا ہم بدنی نی پات خسات مستا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگ پا خاندا پا خپل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بلکو راتو صبر طاقت زما ختم شلو نور پټول جود باندې بل کرا تور صبر تا قدم ختم شلو گروی دا پاتی شوم زور تا حیران خبر نوم خلقا دای شیخ لزور سارو مال دوارا می شتری نافی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوازا ما